رفتارهای سنتی با خواهرانمان در کارهای خانه کمک و همکاری کنیم.
اوریدون کوستوری مسید ام از دیگر شپارت به جیس پیدا از دی راژیو دنن بدی دغه دوی ورسی خبری مجلی پاس دی چه در ماشام ترو بجو پوری بای تاسی اوری پا دغه نیم ساته خبری مجلی که در افغانستان پا را تاسی تبیا هم رپورتونه او خبرون ورندی کهو اول پا مکری دی ساعت مهمو خبرون در چه فری بازاهیری ورندی کهوی
د غزنی د اندر ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي او د امریکا دوی جنګي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بم غورځوونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د خبرونو تفصیل د بغلان د مرکز پل خمری په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولی دي. د بغلان د والیوان محمود حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سهار سوي او د خسراتو په اړه یې زیاته کړه.
از اثر باریدن باران ها و فرازه شدن سیلاب های مدهش در چندین
ساعت دوی ده بارانونو ده اوریدو و سخت و سیلابونو لکبله چی ده پلخمری پسوسی مو که راپور نور کل سوی دی لمرنی راپور نشوی چی پا یوا میرمن مرا و یوا میرمن زخمی ده او دو مشمن لدرک دی. شغله حق ملوی په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلی خو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکونکو له قوله راپور ورکړی چې څه باندې شپېته کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. خبریال وایي ځایي اوسیدونکي بیا د څه باندې سلو کورونو د تخریب خبره کوي. د بغلان چارواکي وایي اوس مهال نهرین او دوشي ولسوالیو کې هم بارانونه دي خو وایي د سیلابونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د شغله حق مل په خبره د اړتیا په صورت کې له خلکو سره د مرستې او همکارۍ لپاره چمتووالی لري. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم دیسیوال ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او مشکلات بدیوی او مشکلات ورس ورس بیا سگیریگی زواکونه اولیگی زمینی او اوائی عملیات پایدی جراسی پا کبیس شکل سرات.
د اندر ولسوال زیاتوی وسلوالو طالبانو د ولسوالی شاوخوا سیمو ځای خلک له خپلو کورونو ایستلی او هلته یې سنګرونه جوړ کړي دي. بلخوا د غزنی امنیتي چارواکي دا ګواښ ډېر جدي نه بولي او وایي هر ډول ځوابي بریدونو ته آماده دي. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانکداري په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت عام اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې یې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد د صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د شغلې رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په 2 ورځو کې لاسلیک سي. دی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 ټنه مال انتقال سي. افغانستان وچه میوه، غالی، طبي بوټي، د څارویو پوستکي او نور تولیدات ترکیه ته صادر کړي. شغله رسا زیاتوي تر دې وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 5 ټنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته واستول سي. افغانستان په وروستیو کلونو کې له هند او قزاقستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانیستي دي چې تر اوسه له همدې لارې د افغانستان 2500 ټنه تولیدات هغو هیوادونو ته صادر شوي دي. سمو ژغلاس د ایران یوري په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې په خپل شیعه دی هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. د الابادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوري الملکی او د شیعه ملیشو مشر هادی الاميري دي چې دواړه تهران ته تر الابادی نږدې دي. وروسته تر دې چې تیر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ د لومړي انتخاباتي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. د امریکا دوو اف دوش ډبل امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورځونکي لیدلي او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللي دي. د اعلامیې له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې پاتې شوې، خو وایي روسي الوتکې د امریکا هوایي حریم ته داخلي نه شوې. د روسیې د پوځي چارواکو د وینا له مخې امریکایي جنگي الوتکې د روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نه شوې. او د ماليزیا په خونی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت د تیرونې په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه د چارواکو لخوا ممنول خروج سو. نجیب عبدالرزاق د اوازو له مخې غوښتل نن له خپلې میرمنې سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډیری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ ته راټول شول چې د هغه د سفر مخه ونیسي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارد ډالرې یوې ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو وروسته نن استعفا وکړه او د ماليزیا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشري پرېښوده. د ملي جبهې ګوند چې له بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ له اخیستو څخه تر اوسه واکمن و، قدرت د مهاتیر محمد په مشرۍ د څلورو ګوندونو ائتلاف ته پرېښود او په دې توګه یې 6 کلنه واکمني ختمه سوه. اوس مهاتیر محمد چې 92 کلن دی د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ انتخابي مشر دی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مازګر شپږ بجې او شپږ دقیقې نن د شنبه ورځ د 22 ده او د مې د میاشتې له 12 سره برابر ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو. وابوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پر انتخاباتو څه ډول بحثونه شوي دي.
ولسی جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و حاضری نداره.
افغانستان په ولسی جرګه کې نن د جرګې پر یو شمېر غړو انتقادونه وسول چې د افغانستان د هغو خلکو رای ته درناوی نه کوي چې دوی یې وکیلان ټاکلي دي. په دې اړه هم په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان حکومت نن په ماليزیا کې د اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي مشرانو د غونډې هرکلی وکړ. په غونډه کې شوې فتوایي د افغانستان د سولې په ګټه وبلله، خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي بل نظر لري. په دې خبرونه کې سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو. د اسرائیل او ایران ترمنځ سیاسي کړکیچ پر زیاتېدو به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. وروسته د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ورسیو بحثونه تا د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د تذکرې پر کاپی د سټیکرونو پر نصبولو اندیښنه څرګندوي. د کله چې یو څوک د انتخاباتو د نوم ثبتونې مرکز ته خپل تذکره وروړي، د نوم ثبتونې مرکز کې پر تذکره باندې یو سټیکر ورلګول کیږي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په انتخاباتو کې درغلي ته لار برابرولای شي. دا چې څنګه د خان محمد سیند پر رپورت کې بای واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولای شي چې څو ځله او په څو مرکزونو کې رای ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن از
د بوبل وروستی تصمیم پرتل شک په ټولنه کې اندېښنه را پارولې دي او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلې کچه زیاته وي، پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بعدها بسیار پایین بیا.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلې د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستي کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو اعلان خپره شوی چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلی چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولی چې د مراجع کوونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر د تذکرې پر کاپی ولګول شي. لدی ورستا زین راپورونه خبرو شول چې گواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون زین کمشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد ځینې خلک پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي، له همدې له امله په انتخاباتو کې له ګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دی. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یوه میاشت نوره هم وغځوله. اومه غوښتل د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر وطن دوست وایي:
نو دا دا مانا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډکي او دا انتخابات به نه وي، انتصابات به وي. ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبت نام وکړي.
د ولسی جرګې بل غړی فکوری بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي، ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې به د روان کال د میزان په 28مه نیټه باندې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراو انتخابات کیږي. په پکتیا کې خلک وایي چې د خلکو استازو نن ویلي چې دوی لپاره باید حوزوي انتخابات وسي، ځکه دوی وایي چې دوی ته خلک د نوم ثبتونې مرکزونه کم دي. هغه کسان چې ورستول شوي دي شمېر یې دومره نه دی چې د ټولې پکتیا خلکو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي ورورسیږي. د ځینې نور مشکلات هم درلودل چې نن یې د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکارانو سره مطرح کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکاران نن په یوه پلاوي کې پکتیا ته تللي وو او د خلکو له استازو سره یې کتلي دي. زموږ خبریال اصیل زادای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا غونډې ګډونوالو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلې پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایاتو دفتر شاته موږ ولاړ یو، تر نهه نیمو بجو پورې دا ټکو وزیده موږ په زماورو د موږ سره په یو کیلومتر کې نسي. دا چې هلته لاړ شو موږ ته وایي چې قانون په ورځ کې سل تذکره وي په ټولو ګردیز په ټولو پکتیا کې درې ګروپه ده نه کسان. نو تاسې قضاوت وکړئ چې تر یو نیم میلیونه نفوس وي، آیا دوی په ورځ کې د درې سوه کسانو تذکره ته کفایت کوي؟ جگہ پور میں جب تذکرے دو پارا ضرورت آئی اکثر وقت دمک کو ولایت کے موجودیت نہ لگی بائے مرکز ہونا سب جاواد موجودیت تذکرے نویش مرکز ہونا بائے زیاد چی تعدادی معمولی نو بائے زیاد چی
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی وغوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالیو اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قمندان عبدالله مجاهد وویل:
دا موږ وکیل نه لرو، موږ په پکتیا کې حوزوي انتخابات غواړو. کله میدان ته وزو نه، زه د مرکز ګردیز د شورا په نمایندګي دغه نفوس شنه، زه ټول د شورا اعضاوې ده، موږ نور نه غواړو چې حوزوي نه یي.
د پلاوي مشر نبی مزداق په کول په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنې د دوی حق وباله او ډاډ یې ورکړ چې د پکتیاوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي.
انتخابات مهم دی، ټول دنیا کې دی، در افغانستان کې باید هم مراوات شي. تر څو چې ته په خپله حوزه کې خپل وکیل ونه پېژنې، ته نشي کولی چې خپل شکایت یو ځای ته ورسوې.
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکوونکو کموالی، د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون، د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې، په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو په دې اړه باندې نظر لرئ، د خپلو سیمو څخه ستاسو په سیمو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت بهیر څنګه روان دی او څه فکر کوئ په دې اړه، تاسو خپل نظر موږ ته د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې راستولای سئ په پیغامونو کې. خو په یو شرط چې تاسو به د دغو پیغامونو په لیکنه کې اردو کیبورډ څخه کار نه اخلئ، ځکه که تاسو په اردو باندې خپل پیغامونه ولیکئ دلته موږ ته راځي، خو لوستل کېدل امکان نه لري، سخت وي. او دا چې یو پیغام به په مکرر ډول نه راستوي. مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په ولسي جرګه کې نن ډېر تون بحث پر دې وسو چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي غیر حاضري کوي او په دې ډول یې د جرګې د بحث سره علاقه نسته او د افغانستان د ستونزو د حل پر ځای د ستونزو زیاتېدو ته لاره برابر کړي. حدیث پرتیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم پر وکیلانو انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې دوی په خپله د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو ځانونه ګرم ګڼي. دوی وایي وکیلان په سم ډول د خپلو مسؤلیتونو د نه ترسره کولو په اړه د ولس په مقابل کې ځواب ویونکي دي. د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری وایي وکیلان په افغانستان کې د بېګناه خلکو د وینې تویدنې په مخنیوي کې هم ګرم اوان شریک دي.
ولسي جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و حاضری نداشته. هم به حق
د وایي د ولسي جرګې غړي داخلي اصول او قوانین او حاضرۍ ته هیڅ ډول پابند نه دي. دوی د افغانستان د خلکو په حق کې خیانت کړی. موږ د افغانانو په وینه تویدنه کې په دې دلیل لاس لرو چې د بې کفایته چارواکو د استیضا پر ځای مو هغوی ته په تالار کې چکچکې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو وکیلانو په هیواد کې مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو ته په اشارې سره وویل چې وکیلان د ستونزو د حل لپاره د هڅو پر ځای پر خپلو کمپاینونو بوخت دي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. که څه هم حکومت وایي طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو وکیلان وایي په ښارونو د طالبانو بریدونو او د ځینو ولسوالیو سقوط دا وښوده چې دغه ډله په خپلو عملیاتو کې برلاسې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له موجوده وضعیت نه د وتلو لپاره هڅې د حکومت او ولسي جرګې ګډ مسؤلیت ګڼي. د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا چې وکیلان د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي، دا معنا ورکوي چې دوی ته د ولس له ګټو خپلې ګټې ډېرې مهمې دي.
متاسفانه تعداد همچنان نمایندګي مردم افغانستان
دی. وایي له بده مرغه یو شمېر چې د وکالت مسؤلیت ورترغاړي دی، خو د افغانستان د اړمنو خلکو حق ته درناوی نه کوي. دا نه یوازې د خلکو په حق کې جفا ده، بلکې د خلکو استازیتوب ته هم سپکاوی دی. ښاغلی ابراهیمي دغه شان وویل چې راتلونکې اونۍ به د هغو وکیلانو لیست چې په غونډو کې نه دي حاضر شوي او له ولسه یې سم استازیتوب نه دی کړی هم له خلکو سره شریک کړي. خو یو شمېر نور وکیلان بیا وایي د هغو وکیلانو چې له خلکو یې سم استازیتوب نه دی کړی یوازې دا بسنه نه کوي چې نومونه یې افشا شي، بلکې په خپله دنده کې د غفلت له کبله دې دوسیې هم ورته جوړې شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږنیم بجو د خوز مش خبرونی تر وو بجو پوری دی او په بجو بیا د امریکا ژا آشنا رادیو خبرونی پیلوي. نور سره ملګری وسی. د افغانستان حکومت نن یو اعلامیه خبره کړه او په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر دیني عالمانو او روسي غونډه وسایله. ویل چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. لارګه په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره سوې ده او پکې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر ډیرو اساسي مسایلو خبرې شوي دي. خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي په بل نظر دي. پر همدې مسله باندې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي دغه ناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یوه ښه پریکړه ده چې سوې ده. ښاغلي سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستاني دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي.
برای اولین بار است که عالمای بسیار قوی
دا وای د لومړی ځل دی چې د پاکستان ډېر متبهر او پیاوړي دینی عالمان د افغانستان د سولې له دایې ملاتړ کوي. وژنې، سختریزي او د تورستانو عملونه غندي او په اړه یې کرکه اعلانوي. فکر کوم دا په خپل ذات کې یوه ښه لاسته راوړنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي. نوموړی دغه شان وایي د پاکستان دیني عالمانو د اندونیزیا په ناسته کې وعده ورکړې چې له هغو ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو د اندونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه. په دغه غونډه کې یو 12 مادیز پریکړلیک هم صادر سو چې په هغه کې د افغانستان د دیني عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا بلل سوی. په دغه پریکړلیک کې په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل سوي چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي. د درې وړو هیوادونو دیني عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستی دریځ تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لاره مذاکرات بللي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودر سپای که هم په اندونیزیا کې د دیني عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی. خو نوموړی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوا نه ده صادره سوي او پاکستاني دیني عالمانو د سولې میز ته د طالبانو د راکاږلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړې.
دې غونډې سوله یې تایید کړه، مګر دا یې ونه ویلې چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولی شي زموږ طالبان چې استادانې دي هغه راولي بیز مذاکرې ته که نه، او فتوا نه ده صادره شوې چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه ده، دا خلاف د اسلام ده.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي هم ویلي و چې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادره سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو نړیوالې مسئلې ته. په ورسیو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ یو وار بیا زیات سوی. د ایران په ورسیو کې د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حملې وکړې او اسرائیل ته یې ګواښ وکړ چې وبه ویشتل سي، او په مقابل کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات په نقشه کړل او وی ویشتل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو دلایل څه دي؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د وروستیو راکټي بریدونو او بیا د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده. د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل که اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي. دغه ایرانی ملا ویلی دی هیواد به د لرې واټن ویشتونکو میزایلو خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلی خار حیفا به له خاور سره یو کړي. د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې دی متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیري به له خطر سره مخ شي چې دا مهال په سوریه کې دي. بل لور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداري ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني. لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لری کړه، قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لری کړه، د دوشتون تا ته ګټنه بلکې تاوان رسوي. اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدافو د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیماني په امر شوې دي. د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ ویل 28 اسرائیلي جټ الوتکو د پنځشنبې پر ورځ د 2 ساعتونو لپاره د سوریې پر خاوره حمله وکړه او دغلته ټول ایراني تاسیسات په نښه کړل. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا می تېره شپه تلیفوني خبرې کړي دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پارونکي بریدونه غندلي دي.
سپینې ماڼۍ ویلي دي اوس وخت رسېدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
السلام علیکم صاحب لا کندال ولایت نیاړي په نیولې ده کندال ولایت کې د نومنکنو لړکي پنځندره ولړکي د چاکنیز مرکز باندې کې سرکاران او ځینې نور خام مواد لاسي ویږي د خلکو رسون سره مخ کړي دي او دا مرکز نه دی لکه چې ځګر بځل کندال ولایت ته دا اخوره سي لته نور پولیس هم سرکاران ولړکي دي چې راوي ګرځي وي تا وي سپنا نومنکنه نه لکړي هغه په کندال ولایت کې هغه څنګه ده چې سرکاران لاسي ویږي نو دا یله مده چې ځګر بځل خپل څه دیږي وي چې دا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقاری محمد رسول ننگرہار ولایت دہیوے والا سوالی نہ پہاڑی کا کیم زدہ افغانستان ٹول حلقتا اٹول السنو کا سلام انہیں کہ ہلی اڑان نکوم پس سلامت افغانستان حکومت سے خصوصاً کرہنی وزارت سے واڑم کہ افغانستان خلق دیر په فقر او بولګه کې وخت تیری او کله چې دوی خپل فصلونه وکړي او هغه فصل په خپل وخت سره ورسیږي نو هغې دپاره مارکیټونه نه وي او هغه ډېر په کم ریټ او ټیټ ریټ باندې پلورل کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دې دپاره دې باید داسې خونې جوړې کړي چې افغانستان د خلکو دغه فصلونه په جد او اوچت ریټ باندې خرڅ شي. نو دا به زموږ دپاره د خوښۍ ځای وي او چې نه وي نو افغانستان خلک ډېر خواري او زحمت وباسي او به یې فصلونه ډېر په کم ریٹ او دغه باندې نو دا کروندګر ورور د پاره ډیر تاوان او ډیر دغه دی. والسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د زموږ خپرونې نن د ماښام تر 3 بجو پورې اوري او په 2 بجو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیلېږي. نو د ازادي راډیو تر ویدو لپاره را سره اوسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د دلارام ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی مسلم نوروزی لیکي د دلارام په ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه اصلا وجود نه لري. ډاکټر خلیل په د روزګان څخه لیکلي په روزګان کې د نوم لیکنې بهیر ډیر ورو روان دی. خلک باید په دغه بهیر کې ګډون وکړي. او هدایت امین له هلمند لیکلي چې یو شمیر پخواني سناتوران او وکیلان هلمند ته ورغلي دي تذکرې پلورل کیږي او د ده په وینا دا کار ټاکنو کې تقلب ته لار برابرولی سي. دا د اوریدونکو خپل نظر و. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د میزان پاته وشته منیټه کې ژي تاسې پر دې بهیر باندې وخت په وخت ازادي راډیو تازه رپورټونه او خبرونه اوریدلای سي. نن په پرتګال کې د اروپا د غوره سندرو یا یوروویژن د سیالیو ورسته یا فاینل دور دی. نن به د اوکراین، سربیا او مولدوا په ګډون د شپږو شتو هیوادونو سندرغاړي په دغه سیالۍ کې سندرې وبولیم. د پرتګال سندرغاړي سلوادور سوبرال تیر کال د یوروویژن سیالي چې په کیف کې ترسره شوه ګټلې وه. له دې امله سږ کال پرتګال د دې سیالۍ کوربه دی. د رپورټونو پر اساس سږ کال په چین کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ پر خپرېدو بندیز لګېدلی. یوروویژن سیالی په 1955 میلادي کال کې پیل شو او په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې لپاره پیل شوی چې د اروپایي ولسونو ترمنځ اتحاد زیات کړي او یووالی رامنځته کړي. یوروویژن د موسیقي او سندرو داسې سیالي ده چې میلیونونه کسان یې په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو ګوري. د اسرایلي سندرغاړي نیتا برازیلای دا سندره چې ټوی نومیږي په یوټیوب 30 میلیونه کسانو کتلي او شایي سږ کال د یوروویژن جایزه وګټي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې پر کرکټ یو لنډ مرکه لرو بشپړ به سبا درته خبرو. خو په افغانستان کې د کرکټ د کورنیو سیالیو هغه ټورنمنټ چې نږدې وو 500 ورځې مخکې پیل شوی وو نن پای ته ورسید. پر همدې مسله باندې سلیم محمد صالح د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده. په پیل کې به د فضلي صاحب لنډې خبرې واورو.
دا د افغانستان په سطح فرسټ کلاس یا تر ورځنۍ سیالۍ وي اپورډی چورتوایي تقریبا 15 ورځې دې ټورنمنټ دوام وکړي چې بالاخره نن یې پایلو به وو. د بند امیر زون او د حمو زون درمن چې بالاخره د بند امیر زون په دې وتوانېدی چې دغه لوبو پایلو به وګټي. واقعا هم یو ډېر ښه ټورنمنټ وو او هغه لوبغاړي چې خپل استعدادونه یې وښودل هغه یو ځل بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ ته معرفي کیږي او خصوصا سلیکشن کمیټې ته. دا یو ښه ټورنمنټ وو د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې.
بله فضلی صاحب، دغه مسابقه خو له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوال شورا سره هم سبدي څومره مرسته کولی سي د کرکټ بورډ سره چې نوي چیرې جلب کړي په بیلابیل ولایتونو؟
دغه خبره مرکبه سبا تر خبره واوریدونکو زموږ پر پاڼه باندې تاسو اوسه مرویدلای.